و زمان معین را در بر می گیرد. اگر در زمینه مراحل قانونی محکمه وقت و معطل شدن آن کدام خاطره دارید، لطفاً با ما در تماس شوید.
د مخام شپک بجی شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو، زه احمد تکالیم او د آزادۍ راډیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه خبرو و باورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا له ولسمشر اشرف غنی سره کتنه کوي څو د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي.
پام کړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره د کاندید صلاح الدین رباني اسناد تایید کړل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په راتلونکو دوه کلونو کې به له افغانستان سره $300 میلیون مرسته وکړي، او ټاکل شوی ده چې د یونان نوی حکومت سبا جوړ شي. د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو چارو وزارت د کاندید صلاح الدین رباني اسناد تایید کړي او ویلي دي چې ښاغلی رباني له خپل دوهم تابعیت څخه تیر شوی. د جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبدالقادر زادی نن آزادی راډیو ته وویل
صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو وزارت ته نومان د هغې کوم اسناد چې موږ وڅېړل ووم لیدل دی سر له پرون نور د بریټش سیټیزن نه ده او سر به تابعیت شو.
د افغانستان ولسی جرګوای دوی هغو کسانو ته چې د دوو هیوادونو تابعیت لري رایونه ورکوي. تر دې مخکې د جرګې لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کاندید نورالحق علومي اسناد څېړل شوي وو او هغه هم تایید شوی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشوپ نن وویل چې حکومت به یې په راتلونکو دوو کلونو کې له افغانستان سره $300 میلیون د ملکي پروژو لپاره مرسته وکړي. میرمن بیشوپ نن په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي مشر عبدالله سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل دا وایي استرالیا به له افغانستان سره خپل تعهد ټینګ وساتي او موږ هیله لرو چې د افغانانو لپاره د سولې، ثبات او امنیت ټینګولو سره چې زموږ ټولو هدف دی له تاسې سره ګډو هڅو ته دوام ورکړو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې له افغانستان سره مرستې باید پر ملکي پراختیايي پروژو مصرف شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن ویلي چې د کندهار پر امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د حملې مخنیوي سوی دی. د ادارې نن د ایوه خبر پاڼې په ترڅ کې ویلي چې د ملي امنیت موظفینو یو انتحاري حمله کوونکی چې په کندهار ښار کې نیول سوی او په خپلو لمړنیو خبرو کې اعتراف کړی چې هدف یې د کندهار د امنیه کمانډان وژل وو. ملي امنیت ادارې ویلي دا کس د جوړن کرشي پر هغه غاړه کې حمله ته تیار شوی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له مشورې وروسته به د ولسی جرګې انتخاباتو ته دقیقه نیټه وټاکي. د دې کمیسیون رئیس نن آزادی راډیو ته ویلي چې سبا به په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. د روسیې حکومت نن هو غربي هوادو ته چغواړي د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت لامل پر مسکو اقتصادي فشار زیات کړی خبرداري ورکړی چې دا کار به ناوړه اغیز ولري. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون وویل چې له پوځي انتخابه پرته پر نورو ټولو امکاناتو غور کوي څو په اوکراین کې د بحران د کراري لپاره پر روسیې فشار زیات کړي. د روسیې د ولسمشر ویاند دیمیتری پیسکوف نن د ولسمشر اوباما د دې خبرو په جواب کې وویل چې پر روسیې د اقتصادي فشارونو د زیاتولو ګواښ لنډه منډه ده، تخریبي پایلې به ولري او توجیه کېدای نسي. پیسکوف د روسیې دولتي خبري اژانس IRIA ته وویل چې روسیه هیڅکله د دغه سیاختارونو په خاطر خپلې پالیسۍ نه دي بدلې کړې. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاندي ویلي چې د جنوري په 19مه به د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په دې غور وشي چې د اوکراین او د اوکراین د حکومت او د بیلتون غشتونکو ترمنځ پروانه لانجه کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی ترڅو وکتل شي چې دې مسلې ته څنګه ځواب ورکول کېدلای شي. د پولند ولسمشر رونیسلاف کوموروسکي نن وویل چې غربي هیوادونه باید کلک ځواب ورکړي. د پولند ولسمشر وویل چې اروپایي اتحادیه باید پر روسیه د بندیزونو د چنګولو مسله راپورته کړي. په یونان کې د چپیانو ګوند سریزا نن د شیرخو په پولیسانو له ګوند سره خپلواک یونان چې خپلواک یونان نومیږي د نوي حکومت د جوړولو موافقه وکړه. په پولیسو د ګوند او د سریزا ګوند د اروپا د اقتصادي سپما د پلان مخالف نظر لري او د یونان د صدر اعظم د چوکۍ لپاره یې د سریزا د ګوند الکسس سپراس ناتر کړی دی. الکسس سپراس به چې 40 کلن دی سبا د یونان د صدارت لپاره لوړه وکړي او خپل کابینه به معرفي کړي. د په انتخاباتو کې شپږ د فیصد رای ګټلې او د یونان پارلمان له 300 چوکیو یې 140 خپل کړی دی. د پرون خپل پلویانو ته وویل دی وای یونان نن یو نوی ور پرانیزي. یونان د سپما له فاجعې ډک پروګرام شاته کوي، ویره او سختي شاته پرېږدي او هغه 15 کلونه چې سپکاوی او درد پکې وو شاته پرېږدي. سپراس به سبا خپله کابینه اعلان کړي. او د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي چې د روسي پلوی البته د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو چارواکو ویلي چې د سکرو په وکان کې لږ تر لږه 1500 کارګران بند پاتې دي.
سمخه غل آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو د دې ماخمنې خبرې مجله په دوام کې راپور نه خبرو. خو به ورته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وای د سه شنبه په ورځ لولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې ورسته به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه معلومه شي.
موږ تیاری او آمادگی لرو تخنیکی لحاظ نه او جناب رئیس دولت سره ګورو چې دا مالی مصارف موږ ته تهیه کړي.
د فراسي مېزو چارواکو د عربانو او نورو بهرنیانو لخوا د کامیاب مرغانو پر ښکار بندیز لګولای.
موږ سره د دوی څخه تعهد نیولې دي، تعهد راکړې دي په شورای نظام کې موږ ښکار نه کوو. دا هغه تاریخ نه تر اوسه موږ څه کم خبر نه لرو.
په هلمند کې یوې ماشومې چې د انتحاري حملو لپاره پنهښه شوې وه ځان امنیتی ځواکونو ته سپارلای. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم پر نورو کورنیو موضوعاتو برسیره لرو. د امریکا ولسمشر د هند په هندستان کې د دې هیواد د پوځ په نننی رسم گذشت کې برخه واخیسته. د دې خبرې مجله تر پای را سره اوسئ، نور راپورونه هم لرو. د آزادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیسیون غړي به د سه شنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او له ولسمشر سره تر سلام مشورو وروسته به د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دوی همداراز وایي چې له ولسمشر غنی سره تر کتنې وروسته به د انتخاباتو د ترسره کولو په حق له د حکومت د آمادګیو په اړه د هغو نظر هم واخلي. د خان محمد سین پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
که څه هم داسې ویل کیږي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به لټاکلې مودې نه څو میاشتې وروسته دایر شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو ته له تخنیکي پلوه پوره چمتو دی. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانه وای چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د دایرېدو نیټه به د جمهور رئیس اشرف غنی له مشورې وروسته په نږدې 100 ورځو کې اعلان کړي. خاغلی نورستانی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ به له جمهور رئیس سره وویني او د انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه به د هغه مشورې واخلي.
موږ تیاری او آمادگی لرو تخنیکی لحاظ نه او جناب رئیس دولت سره ګورو چې موږ د بودیجې مشکل لرو چې دا مالی مصارف موږ ته تهیه کړي. پس اخر به انشاء الله او یو نتیجې ته ورسېږو دا به د خپل ګران هیوادوالو سره وشریکو.
د افغانستان د نافذو قوانینو لمخې د ولسی جرګې د ولسمې تخنینی دورې انتخابات باید د راتلونکو لمریز کال د سور په میاشت کې وشي، خو خلکو او زینو دولتي چارواکو په غیر رسمي توګه ویلي چې امنیتي وضعیت او د بودیجې نشټواله به سبب شي چې دا انتخابات د روان لمریز کال د سمبلې په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې دا ځل تصمیم نیول شوی چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات یو ځای ترسره کړي. ټیفا یا د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې په هیواد کې د جمهوری ریاست انتخاباتي لانجو نه یوازې دا چې د دې انتخاباتو د نتایجو اعلانول سو میاشتې وځنډول، بلکې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم ټکنی کړل. د ټیفا د بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده آزادی راډیو ته وویل چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هڅې پراخې کړي چې په دې انتخاباتو کې تیرې نیمګړتیاوې تکرار نه شي.
ګران ده چې اوسنی سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو سره دا انتخابات په سمه توګه ترسره سي. هیله ده په دې پروسه کې یو لړ مثبت بدلونونه راوستل سي څو خلک پرې باوري سي.
په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته تصمیم نیول کیږي. کارپوهان وایي د دې هېواد د تیرو دورو انتخاباتو ښودلې چې ځینې حکومتي چارواکو او یو شمېر زورورو له دې پروسې سره سیاسي چلند کړی دی. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې دا پروسه په پوره بې طرفۍ او له هر ډول سیاسي، سیمه ییزو، قومي او ژبنیو تعصبونو څخه پرته ترسره کړي. دوی وایي که په دې انتخاباتو کې بیا هم شفافیت ته پام ونه شي، په دې پروسه به په راتلونکي کې خلک هیڅ باور ونه کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان د کابینې لپاره دریو کاندید وزیرانو نن خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته بیان کړل. د فواید عامې وزارت لپاره کاندید او همدارس د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارتونو لپاره کاندیدان نن ولسی جرګې ته ورغلل او وکیلانو ته د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. دوی ژمنه وکړه چې اساسي اصلاحات براولي او په خپلو ادارو کې به متخصص کسان په کار ګماري. دا هغه ژمنه ده چې له دې مخکې هم وکیلانو او به کاندید وزیرانو وکیلانو ته سپارلې ده. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال صفی الله ستانکزي پراپور کې واورئ.
د افغانستان د نوې کابینې لپاره د فواید عامې، ترانسپورت او هوایي چلند او سرحدونو او قبایلو چارو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه د خلکو استازو ته واضح کړل. د فواید عامې وزارت لپاره کاندید غلام عباس بصیر د دوشنبه پورز د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د عامه هوساینې، د سرمایې د تولید او د کارونو د پیدا کولو لپاره پراخ پروګرامونه لري. ښاغلی عباس وویل کدای د ولسي جرګې لخوا تایید شي د نړیوالو مرستو جلب، د لویو لارو جوړول او د اورګاډي د پټلیو غځولو ته جدي پام کوي.
ما در قدم اول در هماهنگی باس
مش په لمړی سر کې لټول اساسي سکتورونو سره په هماهنګي کې د یو کال په موده کې د بنسټیزو سرچینو لپاره یو ملي طرح جوړو. د دې ملي طرح په چوکاټ کې به د ځمکني ترانسپورت یعنی سړک او ریل پټلۍ په یو اوږد او جامع ماستر پلان کار وکړو. هغه څه چې په راتلونکو 15 کلونو کې په پام کې لرو د شاوخوا 15000 کیلومتر سړکونو رغول دي.
1000 کیلومتر سړک می وشه.
ښاغلی بصیر د وکیلانو د رائے د جلب لپاره د اساسي اصلاحاتو او لفسات سره د مبارزې ژمنه وکړه. هغه څه چې نورو کاندید وزیرانو هم لیدنه دي استلی. تر خغلی بصیر وروسته د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند کاندید وزیر فیض الله زکی خبري وکړي. خغلی زکی ټینګار وکړ چې د ترانسپورتي خدمتونو د خکولو ترڅنګ هڅه کوي چې افغانستان د هوایی چلند نړیوال سازمان لتور لیست وباسي.
تسلیم گیری سالم حریم فضایی کشور
ل ایساف او ناتو فوجیانو څخه پټا کلی موده کې د افغانستان د هوایی حریم د سالم تر لاسه کول، د هوایی چلند نړیوال سازمان کې د افغانستان د استازیتوب د طریقې سمول، د هوایی چلند نړیوال سازمان د ټولو شرطونو پوره کول چې هدف یې دغه سازمان لتور لیست څخه د هیواد ایستل دي.
خغلی زکی ژمنه وکړه که د ولسی جرګې لخوا د باور رایه خپله کړي، ځمکنی ترانسپورت له هغې ډلې ښاري ترانسپورت او د اوسپنې پټلۍ ښې فعالې کوي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره کاندید قمرالدین شینواري ژمنه وکړه که کامیابه شي د ملي یووالي د تأمین، د قومي شخړو د حل او له پولو هاخوا سیمو سره د ښو اړیکو لپاره نوې برنامې په پام کې لري. له تېرې چهارشنبې راهیسې 1400 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس خپلې طرحې ولسي جرګې ته معرفي کړي او د وکیلانو پوښتنې یې ځواب کړي. اخوا د ولسي جرګې ځینې استازي او عام خلک د نوې کابینې مسؤلیتونو ته په پام وایي چې تیر ته په کتو د کاندید وزیرانو په ژمنو هومره باور نه لري. ولسي جرګې ژمنه کړې چې تر دریو نورو ورځو د کاندید وزیرانو طرحې اوري او بیا به دغو کسانو ته رای ورکوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د افغان امنیتي پلاوی سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د همغږي پرامنځته کولو او د ډیورن کرخه په دوړو غاړو کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره ګټه وربولي. ټاکل شوی چې د افغانستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی د یکشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ رادیو ته وویل دا پلاوی به د پاکستان له امنیتي چارواکو سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګښت او نورو امنیتي ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. له کابل د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
پاکستان ته د افغان پلاوو د سفرونو په لړ کې په دې وروستیو کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې د همغږي کولو په هدف د افغان سرحدي پولیسو د قومندان په مشرۍ یو امنیتي پلاوی د هیواد ته سفر کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د یاد پلاوی د سفر د تاییدولو ترڅنګ وایي افغاني پلاوی به له خپل پاکستانی سیال سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل پاکستان ته د افغان امنیتی پلاوی سفر مهم دی او لاسته راوړنې به ولري.
بل شکه دا ډول هڅې کولی شي د دواړو هیوادونو د امنیتی چارواکو ترمنځ همغږي او روابط پیاوړي کړي. په ځانګړي توګه زموږ لپاره ځکه دا سفر مهم دی چې د افغانستان ثبات د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې ګواښل کېږي. په دې هیله هغه ګواښ چې افغانستان ته له کرښې هغې خوا ته روسانو متوجه کړی کم شي.
د راپورونو په اساس د یکشنبه په ورځ د افغان سرحدي پولیسو د عمومي قومندان شفیق فضلی په مشرۍ یو افغان امنیتي پلاوی له پاکستاني امنیتي چارواکو سره د لیدنې په هدف یاد هیواد ته سفر کړی. همدارنګه ویل کېږي چې تیره اونۍ یو شمېر پاکستاني امنیتي چارواکو افغانستان ته سفر کړی او په ننګرهار ولایت کې د افغان پاکستان او ناټو په تری اړخیزه غونډه کې ګډون کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې تر ډېره د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې لا تروریزم سره د ګډې مبارزې پر پیاوړتیا ټینګار شوی. په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره سم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ زیات شوی او په دې پلاوو کې تر ډېره د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکي شامل وي. په همدې حال کې د نظامي چارو افغان کارپوه رحمت الله روفي په دې باور ده کچېرې په دې ډول سفرونو کې له جدیت او قاطعیت نه کار واخیستل شي امکان لري ګټور تمام شي.
ستونزې چې نن موږ ګورو د سرحدو په حساب یا هغه ناکرارګاري چې په دې مخ هیواد کې وجود لري او نن په عین شکل باندې پاکستان په دې باندې مخته شوي دي، نو دغه یو صحیح وڅېړل شي او صحیح فکر پکې وشي، زه فکر وکړم نتیجه به بهتره ورکړي. مستند دلایل ورته ولري او هغه په هر شکل چې په یو قوي
ښاغلی روفی زیاتوي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر راتګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاو سفرو ته په کتو له تیر کال څخه سه کال د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې یو څه ښه شوې دي. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته له تروریزم سره د ګډې مبارزې پر پیاوړتیا په داسې حال کې ټینګار کیږي چې د راپورونو پر اساس نه یوازې دا چې افغانستان بلکې پاکستان هم له دې پلوه زیانمن شوی او زیات تاوانونه ورته رسیدلي دي.
و موریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی د یکشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي او له پاکستاني امنیتي چارواکو سره د تروریزم په ګډون د دواړو هیوادونو پر ګډو امنیتي اندېښنو بحثونه او خبرې اترې وکړي او د حل پر لارو چارو یې د نظر تبادله وکړي. په دې وروستیو کې ملي امنیت ادارې په هلمند ولایت کې پولیسو ته د یوې لس کلنې نجلۍ د تسلیمېدو خبر ورکړ چې انتحاري حملې ته مجبوره شوې وه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو ډلو لخوا د ماشومانو کارول د اندېښنې وړ موضوع ده او باید د جګړې دواړه لوري دې مسلې ته پام وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه د راپور برابر کړی.
که څه هم د بشري حقونو د نړیوالو موازینو له مخې په جګړه کې د ماشومانو ښکېلول د بشر له حقونو سرغړونه ده، خو په افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو کله ناکله دا قوانین مات کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په جنگ کې له ماشومانو نه استفاده یا ورته زیان رسول بشري جنایت دی او د جګړې دواړه لوري باید دې موضوع ته جدي پام وکړي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په انتحاري حملو او نورو جنگي برخو کې له ماشومانو نه ګټه اخیستنه زیاته شوي او دوی یې اندېښمن کړي دي.
د اطفالو استعمال په جنگ کې او د دوی ضایعات واقعا د یو بشري ناورین دی. متاسفانه چې په د انتحاري حملاتو کې استعمال د دوی هم زیات شوی دی. د منفجره موادو په طبیعي کولو کې زیات ځای کولو کې هم د اطفال
دا په داس حال کې ده چې د ګلسوم په نوم یوې لس کلن نجلۍ اوس په هلمند کې امنیتي ځواکونو ته ځان تسلیم کړ چې انتحاري حملې ته چمتو شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا ماشومه د طالبانو د یوې ډلې لخوا مجبوره شوې وه چې د چاودیدونکو موادو له ډکې بکسې سره د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي. تیر کال هم په هلمند کې امنیتي ځواکونو داسې ماشومه نیولې وه چې د انتحاري حملې پلان ورکړل شوی و، او په نورو ځایونو کې هم داسې پیښې ډېرې تکرار شوې دي. په ورته وخت کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو تر څنګ په جنگ کې د هغوی څخه استفاده د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د دې ادارې ویان عزیز فیروتن وایي کورنۍ او قومي مشران باید اجازه ورنه کړي چې ماشومان په جګړو کې ښکیل شي.
ماشومان باید جنگی لیکونه لري وساتل شي، ولې چې افغان ماشومان د دغه هیواد راتلونکي دي، او کله چې د دوی راتلونکي خراب شي نو د دغه هیواد راتلونکي هم روښانه نه وي.
امنیتي ادارې وایي له ماشومانو څخه وسلوال مخالفین د دولت ضد استفاده کوي او هغوی انتحاري حملو او چاودنو ته آماده کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا د طالبانو په خلاف تبلیغات دي، او وایي دوی هیڅکله هم په جنگ کې له ماشومانو استفاده نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې پولیسو دې ته پام دی او په حملو کې به د ماشومانو د استفادې مخه نیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل کورنۍ هم باید ځانونه مسؤول وګڼي او په خپلو ماشومانو پاملرنه ډیره کړي.
له ماشومانو څخه استفاده بد عمل دی. دا چې طالبانو ورڅخه تل په جنگ استفاده کړي لوی جنایت دی. خله ردا ده چې خلک باید د خپلو ماشومانو پاملرنه په ښه توګه وکړي او پرې نږدي چې ماشومان یې د تروریستانو لاسته ورشي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي پولیس هم دا کوشش کوي په هر ځای کې چې وي د داسې جنایتونو مخه ونیسي.
د افغان څېړونکو په باور ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې ذهنونو یې بشپړ وده نه وي کړې د ځینو وسلوالو فریب خوري او دا کسان د خپلو اهدافو په خاطر ترې په انتحاري حملو کې کار اخلي. دوی وایي په انتحاري حملو کې له ماشومانو څخه استفاده د دې له امله هم ګواښونکې ده چې د ټولنې ثبات له خطر سره مخ کوي او د دې سبب کېږي چې د ماشومانو ترمنځ د تاوتریخوالي فضا حاکمه شي.
خبری مجله اوري.
د فراه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مرغانو د غیر قانوني ښکار مخه نیولې ده. د دې ولایت سرپرست محمد یونس رسولي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له بهرنیو ښکاریانو یې لیکلې ژمنې اخیستي چې هلته به نور نو ښکار نه کوي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې اقدام هرکلی کوي او وایي حکومت باید د هیواد په نورو سیمو کې هم د چاپیریال ساتنې او د نادرو الوتونکو ساتنې ته پاملرنه وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات لري.
که څه هم په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په فراه ولایت کې د کمیاب الوتونکو ښکار کیږي، خو اوس د فراه چارواکي وایي چې د دې غیر قانوني ښکار مخه نیولې ده. د فراه سرپرست والی محمد یونس رسولي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یوه نظامي شورا جوړه کړې ترڅو په دې ولایت کې د عربانو لخوا د ښکار مخنیوی وشي. ښاغلي رسولي وویل له درې اونۍ را په دې خوا له دې ولایت څخه بهرني ښکاریان وتلي دي.
موږ ته دغسې تعهد را کړی دی، شورای نظامي ته تعهد را کړی دی، تر وزارت دفاع او شورای امنیت وزارت داخله ټول موږ ته حکم را کړی چې دا خلک پروژې لري په سترګو احترام وکړي، عزت وکړي او که شکار کوي اجازه ورنه کوي. او موږ ګډ سره د دوی څخه تعهد نیولی دی، تر تعهد را کړی دی په شورای نظامي موږ شکار نه کوو. د هغه تاریخ نه تر اوسه موږ ته کوم خبر نه دی او تر اوسه زموږ کسان نه دی ویلي چې دوی شکار کوي.
د وړاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې و سرچینې ویلي و چې د خطر له هیواد څخه شاوخوا 200 عربان چې پکې یو شیخ هم شته د فراه د بکوا او لاشو جوین سیمې مربوط خوسپا سیمې کې کمپونه جوړ کړي دي او دغلته کمیاب او قیمتي مرغان ښکاروي. د فراه سیمې چارواکي وایي چې د قطر هیواد یو شمیر عربان په دې ولایت کې د لس میلیونو ډالرو په ارزښت یو ستر جومات او پارک د جوړېدو چارې پر مخ وړي. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور هم دا مني چې یو شمیر عربان د جومات او کلینیک د جوړېدو په بانه دغه ولایت راغلی دی او د میشمرخ په نامه یو ډول مارغ ښکاروي. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقق هم تاییدوي چې په فراه ولایت کې د عربانو لخوا د نادره مرغانو ښکار کول بند شوی. عبدالولي مدقق له نورو محلي چارواکو هم غواړي چې په خپلو ولایتونو کې د الوتونکو د ښکار مخه ونیسي. په عین حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې 138 ډوله داسې ژوي او مرغان شته چې جدي ساتنې ته اړتیا لري. دغه اداره وایي دا مهال د مشمرغ او مارکوپولو په څیر ژوي د له منځه تلو په حال کې دي. په تیرو څو کلونو کې په وار وار داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې عربان د نادرو مرغانو ښکار کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د آزادی رادیو مخامنه خبری مجله او رید امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په هندوستان کې د دې هیواد د پوز پر رسم گذشت کې برخه واخیسته. اوباما لومړنی امریکایی ولسمشر دی چې د هندوستان د جمهوریت د ورځې د منځنې په مراسمو کې د افتخاري میلمه په توګه ګډون کوي. په دې اړه نور جزئیات د اسوشیټډ پرس خبری اژانس د راپور په حواله ملالی بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د هندوستان د جمهوریت د ورځې په رسمي گذشت کې د پوځي تجهیزاتو د ډلیز مارش او په شایسته کالو کې پیچل سوي اوښانو ننداره وکړه. کله چې باراک اوباما د خپلې میرمنې میشل اوباما سره یو ځای له موټره راښکته سو، خلکو چې د دوی هرکلی ته راغلي وو دوی د خوشحالۍ په ژغونو بدرګه کړل. ولسمشر اوباما په داسې حال کې د هندوستان د جمهوریت د ورځې په مناسبت په جوړ سوي رسمي گذشت کې برخه واخیسته چې امریکا او هندوستان خپل منځي اړیکې نور هم ټینګوي. د دې دواړو هیوادونو روابط په دې ورستیو کې ساړه سوي وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دا ورځ په داسې ښه ډول منځل سوي و چې اوباما مخکې هیڅ کله په داسې مراسمو کې برخه نه و اخیستې. د په آزاد هوا کې شاوخوا دوه ساعته تیر کړل. د امنیتي خدماتو لپاره هم د اندېښنې وړ خبره وه. په دې مراسمو کې اوباما د ټانکونو او راکټونو چې پکښې ځینې روسي جوړ دي ولیدل او په هوا کې د هوایي ځواک جیټ الوتکې هم ننداره کړې. ټاکل سوی د رسمي گذشت له مراسمو وروسته به اوباما د هندوستان د جمهوری ریاست په قصر راشترپتی بھون کې ل لوړ پوړو چارواکو سره وویني. د هندوستان د صدر اعظم لخوا باراک اوباما ته په رسمي گذشت کې د ګډون بلنې سپینه ماڼۍ حیران کړه او په دې اړه ل کورنوي بحثونو وروسته باراک اوباما پریکړه وکړه چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. له ها وروسته چې د هندوستان په گجرات کې په 2015 کال کې شاوخوا زر کسه مسلمانان په مذهبي نشټو کې وژل سول او نارندر مودي د گجرات والی وو، امریکا د نارندر مودي ویزا رد کړه. له هغه راهیسی امریکای چارواکو د نارندر مودي هڅې ستایي چې له امریکا سره د روابطو د بیرته شکولو لپاره یې کړې دي. باراک اوباما او نارندر مودي په دفاعي برخو کې د همکاریو زیاتولو ټینګار کړی دی. اوباما خپل درې ورځنی سفر په هندوستان کې ځوانانو ته په وینا کولو سره پای ته ورسوي.
او د دې خبري مجلې ورستای راپور دا چې د یو جاپانی وګړي چې د محل د اسلامي دولت په نامه ډلې برمته کړی، ملګرو او دوستانو پر فیسبوک او ټویټر د هغه د خلاصون لپاره کمپاین پیل کړی. پر ټولنیزو شبکو د ز کینجیم تر شعار لاندې د کمپاین کې تر اوسه زرګونو کسانو د اسلامي دولت ډلې یادایش څخه غوښتي چې برمته شوی جاپانی کینجی ګوتو خوشی کړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیزې رضوان مراد اوروي.
د اسلامي دولت په نامه له وسلوالې ډلې څخه د برمته شوي جاپاني تبا کینجی ګوتو د خلاصون په هدف کمپاین د هغې او ملګري توکو نشیمې پیل کړی دی. کینجی ګوتو له یو بل جاپاني هارونا یوکاوا سره د روانې جنوري میاشت په 6 نیټه په یو ویډیو کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې خبره کړه څرګند شو. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په دې ویډیو کې د برمته شویو جاپانیانو د خلاصون په بدل کې د جاپان له حکومت څخه د 200 میلیون ډالر غوښتنه وکړه او ګواښ وکړ چې که د دوی غوښتنه ونه منل شي دوی به دا دواړه جاپاني اتباعو وژني. د جنوري پر 23 نیټه د اسلامي دولت په نامه ډلې ادعا وکړه چې له دوو برمته شویو جاپانیانو څخه یو هارونا یوکاوا وژلی دی. د ډلې په همدې حال کې د بل جاپاني تبا کینجی ګوتو د خوشی کېدو لپاره د هغې عراقي ښځې د خلاصون غوښتنه وکړه چې د اردن پایتخت امان کې د بمی چاودنې سره د تړاو په تور د غلطه زندانی ده. د کینجی ګوتو د خلاصون په هدف پیل شوی کمپاین کې د فیسبوک او ټویټر له کارونکو غوښتنه شوې چې له برمته شوي جاپاني تبا سره د یووالي لپاره دی زه کینجی یم لیکل شوی شعار پورته کړي. پر فیسبوک تر اوسه پورې شاوخوا 2500 کسانو دا پاڼه لایک کړې ده او پر ټویټر 2200 کسانو زه کینجی یم شعار تعقیب کړی دی. پر فیسبوک او ټویټر په خپلو پیغامونو کې د نړۍ له مختلفو برخو او د مسلمانانو په ګډون د مختلفو ادیانو پیروانو د ملکی او بیګنا کسانو وژنه لوی جرم او ستره ګناه بللې ده. دغه راز د کنجي ګوتو شپږ اویا کلنې مور هم د خپل سوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې کنجي د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد نه دی بلکې د بشري او مرستندوی انګیزو له عمله کار کوي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته را ورسېدو.